دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او مليحه میرزاده درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده مليحه میرزاده.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان چین ته د روسی سفر د کامیابی د داوو وضاحت غوښتي. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د اصلي بیبي د خوشي کېدو د فیصلې مخالفت کړي او امریکا د روس خلاف په یوکرین کې د جارحیت پر سر نوي بندیزونه لګولي دي. تفصیل: د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکام بللې او پر هغه غږ کړی چې خپلې لاسته راوړنې دې له پارلیمان سره شریکې کړي. د څلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بیګا تر هغې وروسته له مشال ریډیو سره خبرې کولې چې د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته وویل د وزیر اعظم د چین سفر له هیلو زیات بریالی و. خو د مسلم لیګ نون یو سینیټر چودري تنویر خان وویل عمران خان دې ولس د خپل سفر له نتیجو خبر کړي.
ہم نے تو ان سے مطالبہ کیا ہے کہ
منگ پا سینٹ کے حکومتی چارواکو تویلی دی چے کدوئی چیری دا چین سفر کامیاب بولی نو رادشی پارلیمان تا دی ووئی چے دوئی پا چین کے چا لاستا را وڑی دی چے ٹول قوم پر خبر شی.
د پیپلز ګوند یو سیاستوال فیصل کریم کندی وایي د ټول تفصیل تر شریکولو مخکې د وزیر اعظم په خبرو باور نه کوي. د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالان هم وایي چې که چین د اسلام آباد سره د مرستو ژمنه کړې وي نو حکومت یې هغه پټې نه ساتي. خو حکومتي ویان فواد چودري د عمران خان د خولې ویلي چې بیجینګ ورسره د اقتصادي ستونزو په هواري کې د هر راز مرستې ژمنه کړې. د متحده مجلس عمر مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د ایسوې خزی آسیه بیبی خوشی کول ورته د منلو وړ نه دی. نو موري پرون مازیګر په کراچۍ کې د ملیون مارچ په نوم یو احتجاجي هوندې ته وینا کوله چې پکې زرګونو کسانو ګډون وکړو.
مونږ ته داسې هیڅ پریکړه د منلو وړ نه ده چې د نړیوال فشار له کبله به کیږي. دا څنګه د یو اسلامي جمهوریت د سپریم کورټ پریکړه ده چې اسلامي نړۍ پرې بېقراره ده او غیر مسلمه هیوادونه یې ستاینې کوي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې که د مذهب د سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون وشو نو لوی تاوان به وکړي. متحده مجلس عمل دا احتجاجي هونه ترې وروسته کړې چې پرون د پاکستان چارواکو ویل آسیه بیبي د ملتان له زندان نه یو خوندي ځای ته انتقال کړی خو د هغې له هېواده د وتلو خبرونه یې ناسم وبلل. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د حکومت لخوا د پارلیمان لپاره د ضابطه اخلاق لپاره د کمیټې جوړولو د تجویز حمایت وکړو. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې د ایوان د کاروایۍ لپاره په ګډه حکمت عملی جوړولو ته تیار دي. دا وایي زه بالکل د دفاع له وزیر سره اتفاق کوم چې ټوله نړۍ مونږ ته ګوري. خو دا یوازې د ښودلو خبره نه ده بلکې له ولس، آئین او پارلیمان سره چې موږ کومې ژمنې کړې دي هغه پوره کول پکار دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي راجا پرویز اشرف هم په خپله وینا کې د پارلیمان ضابطه اخلاق لپاره د کمیټې جوړولو حمایت وکړو. د شورو په ورځ اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون او واکمن تحریک انصاف د غړو ترمنځ لفظي شخړه وشوه. وروسته د دفاع وزیر پارلیمان ته ویلي وو چې د دوی ګوند په پارلیماني غونډه کې پریکړه شوې چې د اسمبلی کاروایي به تر قواعدو او ضوابطو لاندې چلوي او له غیر پارلیماني ژبې نه به ډډه کیږي. د مشال ریډیو نه خبرونه اوري. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو غونډه نن کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روس ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار بیگا مشال ریډیو ته ویل هیله لري چې له دې ناستې څخه به د افغانانو په مشرۍ خبرو ته لاره برابر شي. هلته امریکایي چارواکو ویلي چې په ماسکو کې د امریکا سفارت یو استازی به هم په خبرو کې د سارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې دې غونډې ته خپل پلاوی استوي. د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو سفر پیل کړو. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون ماخام په بیان کې ویل خلیلزاد به د نومبر تر 6 نیټې د افغان حکومت له چارواکو او د نورو خواوو له استازو سره وګوري چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته لار هواره شي. امریکا له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې ختمولو او خبرو ته وهڅوي. طالبان هم د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو په غوښتنه ټینګار کړی. امریکا پر ماسکو باندې په یوکرین کې د جارحیت په سر نوي بندیزونه لګولي دي. په دغه غام سره هغه کسان یا کمپنیانې په نښه کیږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړې سیمې کریمیا سره تجارت یا ورکړه راکړه کوي. د امریکا د خزانې مرستیال وزیر سیګال منډل کربیګا وویل چې هیواد یې د روس ملاتړ لرونکو هغو ادارو یا کمپنو خلاف کاروایی ته ژمن دی چې د ماسکو لخوا د یوکرین د کریمیا سیمې په غیر قانوني توګه له ځان سره د یو ځای کولو نه ګټه پورته کوي. انټرفاکس خبری اژانس د روس د بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له خولې ویلي چې دغه بندیزونه به ناکامه ثابت شي او دا چې ماسکو یې پروا نه لري. امریکا د بحرین لخوا د هیواد د شیعه اپوزیشن تحریک مشر ته د عمر قید په سزا اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. ایران هم د دې ګام غندنه کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان رابرټ پلاډینو پرون ماښام وویل چې امریکا علي سلمان ته د عمر قید سزا اورول کېدو په فیصله اندېښمنه ده. نوموړي وویل واشنگټن په دې معامله کې بندیزونه لګول نه غواړي، خو ویل چې کله هم د خلیج فارس په دغه ملګری هیواد کې د بشري حقونو مسله راپورته کیږي نو دوی به خپلو اندېښنو څرګندولو ته دوام ورکوي. د امریکا بحري ځواکونو یوه ډله په بحرین کې پرته ده. بحرین د نومبر په 4 تر بندیز لاندې تحریک الوفاق مشر سلمان ته د عمر قید سزا ورکړه. په نوموړي تور دی چې د قطر لپاره جاسوسي کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشال راډیو واوریدل. ویاند او ملیحه میرزاده په دې خبرونه کې
چندو ما د جماعتونو جوړې کې ملکونه
دا غا کټ شتا سو واوریدل. دا د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو وینا و چې وزیر اعظم عمران خان د پارلمان د چین له دمرستو لژمنو خبر کړي. د متحده مجلس عمل او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي د عیسوي خزي آسیې بیبي خوشی کول او د مذهب سپکاوی د سزاګانو په قانون کې بدلون نه مني. د خیبر پختونخوا حکومتي ویاند وایي د کابینې په پرونی غونډه کې د برښنا ګټې ترلاسه کولو په ګډون لویې پریکړې شوې دي.
دغه پر چترال ډسټریکټ رسلاو شو د خواتینو باندې چې کوم تشدد کیږي د هغه بیل منځوري ورکړل شو. دغه سر چایلډ پروټیکشن
په مسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي چې ورته د سولې عالی شورا او طالبانو پلاوی ورغلي. د سواتی وینجلۍ د مضمون لیکنې په نړیواله سیالۍ کې دریم انعام ګټلی. او په هارون باچا هنري ګړه کې د سندرغاړي عرفان کمال خبرې او سندرې اوري. مشال راډیو سروس لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د وزیر اعظم عمران خان چین ته سفر ناکام بللی. د څلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بیګا مشال راډیو ته ویل که بیجینګ له اسلام آباد سره د مرستو ژمنه کړې وي نو وزیر اعظم دې تفصیل له پارلمان سره شریک کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې عمران خان پرون د کابینې په غونډه کې وویل چین ته سفر یې له تمې زیات بریالی و. بوریوال کاکړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنځم به پورز کابینې ته په وینا کې ویل د چین سفر یې ترتمې زیات بریالی و. د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري رسنیو ته ویل چین د عمران خان د سفر پر مهال له پاکستان سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده. خو د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د څرګندونې یوازې یو بیان بولي او د هغه سفر داسې بریالی نه بولي لکه څنګه چې پخپل عمران خان یادوي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مخکښ سینیټر چودري تنویر خان مشال راډیو ته ویل که عمران خان رښتیا په چین کې څلاس تر وړي وي نو دی پارلمان ته تفصیل وړاندې کړي.
مونږ په سینټ کې حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې که دوی چیرې د چین سفر کامیابه بولي نو را دي شي پارلمان ته دې ووایي چې دوی په چین کې څه لاسته راوړي دي چې ټول قوم پر خبر شي.
د پیپلز ګوند مخکښ فیصل کریم کندی مشال رادیو ته ویل دوی تر هغه وخته د عمران خان پر خبرو باور نه کوي چې تفصیل یې نوی وړاندې کړي.
ملک چې دکنه اقتصادي چې کوم ده هغه په انویسټمنټ باندې ملک چلیږي، په چندو باندې ملک چلیږي، چندو باندې جماعتونه جوړیږي، ملکونه نه جوړیږي. چې تاسو سعودي او چاینا دوره کامیاب ده به آی ایم ایف دلته سکی لګیږي دوه چې موږ دوه پر راغلي.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سینیټر زاهد خان ویل که سعودي عرب او چین رښتیا هم له پاکستان سره مرسته کړې ده نو بیا ولې د ده په وینا ورځ تر بلې په ملک کې د هر څه قیمتونه زیاتیږي؟
کله چې داسې توقعات نه زیات شو نو دا توقعات څو هغه په کال چې د قوم توخی او بیا د هغې نه څه ملو شوي دي هغه هم د قوم توخی او پارلمنټ کې یو ښځه دی په پارلمنټ کې دې ووایي پارلمنټ د اعتماد کې ویلي وو هغې ته دې ووایي چې موږ ته دا سیزونه ملو شو. خو خبره داسې ده چې چونکې سشته نه صرف زبانی جمع خلک هغه کوي لګیا دي.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ سعودي عرب او چین ته د عمران خان د سفر په اړه د پنځشنبه په ورځ سینیټ ته په وینا کې یو شمیر پښتنې راپورته کړې وې. نوموړي د هغو په اړه مشال رادیو ته وویل دوی په دې نه پوهیږي چې حکومت له چین څخه د ترلاسه کړو مرستو په اړه تفصیل ولې نه وړاندې کوي. عمران خان چې کله د سعودي عرب له سفره پاکستان ته ستون سو نو یې وویل چې سعودي عرب د شپږ ارب ډالر پور او مرستو ورکولو هوکړه ورسره کړې ده، خو د چین تر سفر وروسته یې داسې معلومات نه دي وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
متحده مجلس عمل ویلی دی چې د آسیې بیبي خوشی کول ورته د منلو وړ نه دي. د دې اتحاد او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون مازیګر په کراچۍ کې یوې احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویل د مذهب په سپکاوي د مرګ په سزا محکومه عیسوی ښځه د نړیوال فشار له وجې خوشی شوې. هلته د پاکستان حکومت ویلي آسیا بیبی یې د ملتان له زندانه یوه خوندي ځای ته انتقال کړي، خو د هغې له هیواده د بهر تګ رپورټونه یې ناسم بللي. سپریم کورټ د اکتوبر پر یو دیرشمه په خپله فیصله کې وویل پر آسیا بیبی د اسلام د پیغمبر سپکاوي د تور ثبوت نشته، نو ځکه د هغې د خوشي کولو امر کوي. د عدالت دې فیصلې په پاکستان کې قهرجنې مظاهرې وپارولې. بوروال کاکړ رپورټ لري.
د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دی غونډې ته په وینا کې د آسیا بیبی د خوشی کولو له کبله پر حکومت سختې نیوکې وکړې. نوموړي وویل که حکومت د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې بدلون وکړ نو د ده په وینا ډیر تاوان به وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل آسیا بیبی د بهرني فشار له کبله خوشی سوې ده او دا دوی ته د منلو وړ نه ده.
کسی قیمت پر ہمیں ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے.
منتدا سے ہس پریکړه د منلو وړ نه ده چې د نړیوال فشار لکبل بکیږي. دا څنګه د یو اسلامي جمهوریت د سپریم کورټ پریکړه ده چې اسلامي نړۍ پرې بے قرار ده او غیر مسلمه هیوادونه یې ستاینې کوي.
مولانا فضل الرحمن د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ سوي لوزنامې ته په اشاره وویل متحده مجلس عمل له هیچا سره تړون نه دی کړی او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. نوموړي د متحده مجلس عمل پر غړو غږ وکړ چې د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول ملک د هرې ضلع په مرکز کې د داسې پریکړو پر ضد پراخ احتجاجونه وکړي. هغه د دې ترڅنګ پر 15 نومبر په لاهور او پر 25 نومبر د سند صوبې په سکر کې د پراخو احتجاجونو اعلان هم وکړ. بل پلو د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار افریدی د پنځشنبه په ورځ د سینیټ غونډې ته د آسیا بیبی له بری کېدو راهیسې پیدا شوي صورتحال په اړه حکومتي دریځ وړاندې کړ. نوموړي وویل د اپوزیشن ګوندونو او پوځ په مشوره یې د تحریک لبیک پر مظاهرو د طاقت له استعماله ډډه کړې وه، خو د ده په وینا هر چا چې د ولس جایداد ته زیان رسولی وي هغوی به یو په یو نیسي او له قانون سره سم چلند به ورسره کوي.
اگر سپریم کورٹ کوئی ڈیسیژن دے گی
چې سپریم کورٹ هر ډول پریکړه کوي دا د ریاست ذمہ واری ده چې هغه ټول پریکړه همغه سي عمل کړي. چې هر څوک قانون ماتوي او د ریاست واک چیلنجوي موږ به پر هغه سترګې پټې نه کړو.
د پاکستان سپریم کورټ د روان کال د اکتوبر پر 1 د اسلام پیغمبر ته پس پکاوی تورن سوی ایسوی میرمن آسیا بیبی بی ګناه بلله او د هغې د خوشی کولو امر یې وکړ. له تیرو اتو کالو د مرګ په سزا محکومه آسیا بیبی اوس له زندانه خوشی سوی ده، خو کره ځای نه دی معلوم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د پنج شنبې په ورځ هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې آسیا بیبی وار له مخه له پاکستانه وتلې ده.
د بوریوال کاکړ په رپورټ کې مو واورېدل چې په پاکستان کې د سوې ښځې آسیا بیبی د خوشي کولو د عدالتي پریکړې له وجې مذهبي ډلې د حکومت خلاف پورته شوې دي. په دې ډلو کې تحریک لبیک تر ټولو فعاله هغه ده چې ځای ځای یې مظاهرې وکړي او په تاوتریخوالي کې ورباندې د خلکو مالونو ته د زیان رسولو تور هم دی. حکومت د دې ډلې پر ضد د لرزوره کار وانخیست، بلکې یوه موافقه ورسره وکړه چې ځینې یې سخت دریځو ته د تسلیمېدو په معنا اخلي. ډیلی ټایمز پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې یې بشیر ګواښ اوروي.
تحریک لبیک پاکستان هغه مذهبي ډله ده چې دوه ځلې د دوو حکومتونو خلاف سختې مظاهرې وکړي. یو ځل د مسلم لیگ نون حکومت خلاف له دې کبله سړکونو ته راووتل چې د انتخاباتو امیدوارانو یا کاندیدانو په سوګندنامه کې بدلون شوی دی. هغه وخت چارواکو دا تور بې بنیاده بللی و، خو بیا یې هم دغې ډلې سره مذاکرات وکړل او د یو لړ غوښتنو تر منل کېدو وروسته دا احتجاج ختم شو. تحریک لبیک په دوهم ځل د تحریک انصاف روان حکومت پر ضد راپاڅېد. دا ځل یې د مذهب سپکاوي له تورنو پاکه ګرځول شوی. آسیا بیبی په حق کې د سپریم کورټ د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. دوی له حکومت غوښتل چې هغه له ملکه بهر وتلو ته پرې نږدي. حکومت ورسره د یوې معاهدې په کولو له ملک څخه د آسیا بیبی د وتلو مخنیوي لپاره د قانوني ګامونو اخیستو د پریکړې وعده وکړه. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي تحریک لبیک د اسلام کارولو په کوڅه کې تشدد کولو او د فرقیز سیاست په ښودلو سره پر حکومتونو زورور ثابت شوی. په مقاله کې دا هم ویل شوی چې ریاست ځکه د مذهبي ډلو خلاف بې وسه دی چې د پاکستان بنیاد د اسلام په نظریه ایښودل شوی او اوس د دې ملک لپاره اسانه نه ده چې د مذهب کارونکو پر ضد ودرېږي. لیکوال ویلي چې که څه هم د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح وروسته کوشش وکړ چې په خپلو تقریرونو کې واضح کړي چې ملک به مذهبي نه وي، خو دې ځای ونه نیو. په پاکستان کې ګڼ قومونه آباد دي. څلور صوبې د څلورو قومونو په نامه دي. دا د ګڼو کلتورونو او ژبو هیواد دی. له همدې کبله د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خبره چې کله پاکستان جوړېدو نو د ملت سازۍ لپاره د ټولو قومونو د یوځای ساتلو لپاره یوازنۍ مشترکه وجه مذهب و. اسلام د دې لپاره وکارید. په مقاله کې راغلی چې دې سره د نورو مذهبونو پاکستانی وګړي کم وګڼل شول او آن په قانون کې ځینې خلک د کافرو په توګه یاد شول. د پاکستان په ځینو ځایونو کې د هغو خلکو خلاف خلک راپاڅېدلي چې د مذهب په سپکاوي تورن شوي دي. د عدالتونو د فیصلو مطابق د کې ځینې تورونه بې ځایه او په شخصي دښمنیو ولاړ دي، خو بیا هم دغه تشدد کوونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې. پر آسیا بیبی هم خپل ګاونډي دغسې یو تور پورې کړی و چې د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه ثابت نه شو او پریکړه دا وشوه چې هغه زر تر زره پرېښودل شي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې پاکستان که څه هم ځان له مذهبي توبه نشي لرې کولی او نه هم په پوره ډول سیکولر ملک جوړېدای شي، خو کولی شي چې د مذهب د عملي کولو چارې په خپله په لاس کې واخلي او دا کار مذهبي ډلو ته پرې نږدي. د لیکوال په وینا ټول وګړو ته یو شان نظر کول د پاکستان ثبات ټینګ ساتل شي، کله نو د اسلام په نامه جوړ شوی دا ملک به د اسلام په نامه زیان وویني.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له وفاقه به د برښنا د ګټې ورپاتې پیسې اخلي. دا خبره د پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزي پرون ماښام په پېښور کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبریالان ته وکړه. دوی ویل د کابینې په پرونۍ غونډه کې پر ښځو د تشدد ضد قانوني مسوده او د ماشومانو د حقونو یو بل منظور شول. یوسفزي زیاتوي چې حکومت د چترال په دوو برخو ویشلو پریکړه هم کړې ده. د کابینې د فیصلو تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې وزیر اعلی هاوس پیښور کې د خیبر پختونخوا د صوبایي کابینې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې یو شمېر مهمې پریکړې وشوې. د دغه غونډې وروسته بیګا مخام سول سیکریټریټ پیښور کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د دغه پریکړو په حق له مشال لیډو ته وویل چې یو شمېر مهمې پریکړې شوې دي، خو له دا وخت مرکز سره د خیبر پختونخوا د نت هایډل پرافټ یا د اوبو نه چې کومه بجلی پیدا کیږي د هغې غټ بغایجات د مرکز په ذمه دي او د هغې صوبې ته د واپس وړلو باندې هم خبرې تر شوې. او دین علاوه په کورنو کې د زنانو په ضد تشدد بل هم منځوري ورکړی شو.
د اپر چترال ډیستریکټ رسلو شو د خواتینو باندې چې کوم تشدد کیږي غریلو خواتین دا غي بل منځوري ورکړی شو. دغه سره چایلډ پروټیکشن دغه سره سرمایه کاری والے سره ان او سی ډیر غټه ایشو و صبح کې هغه پرمیشن شو چیران ان او سی نو مې ضرورت څه خلک راځي خپل انویسټمنټ دی کوي. او دین علاوه زموږ د بجلی ایشو د نت هایډل هغه موږ الریډی سی سی آی کمیټي جوړ شوی دا نیګوسیشن شروع دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د توانای او بجلی خصوصي مشیر همت الله خان مشال لیړو ته ویل چې په اربون روپیه دا وخت د خیبر پختونخوا مرکز تر بقایا جات دي او د هغې لپاره دوی خپل هم سلا کړی ده او مرکز سره هم خبرې اترې روانې کړې دي.
زموږ تقریبا یو سل دیرش اربا روپیه سالانه کیږي. دې سره زمونږ فیډرل ګورنمنټ سره یو کمیټي جوړه کړې ده نیګوسیشن دی زدا کمیټه پختونخوا د غاړې نه اسپیشلی چولیما د دې لپاره چې دا مونږ دې غاړې ته بوزو چې موږ د خپل پیسې نه لوش.
نوموړي زیاته کړه چې دا وخت خیبر پختونخوا د بجلی د غټ کمی سره مخ دی او په کابینه کې په صوبه کې د بجلو د نورو نوو منصوبو شورا کولو باندې هم خبرې اترې وشوې چې ډېر ژر به دغه منصوبې پیل کړي شي او د بجلی په دغه کمی باندې به قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اردوونکو، له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان په سیاسي بهیر کې د قبایلي سیمو د ورګډولو مخې ته پر ستونزو او چیلنجونو لیکنه خپره کړې ده. په دې کې راغلي دي چې په قبایلي سیمو کې د حکومتولۍ لنډمهاله قانون هماغه اف سی آر دی، خو یوازې یې نوم بدل دی. اسرارالعالم مومند د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو مسله په نیمه کې پاتې ده او د پخواني اف سی آر قانون پر ځای چې کوم نوی لنډمهاله قانون په قبایلي سیمو کې نافذ کړل شوی، نو هغې د دې اولس ته کومه ګټه نه ده رسولې. د نوي لنډمهاله قانون له مخې یوازې د انتظامي چارواکو او قبایلي سیمو نومونه بدل شوي دي، خو د خلکو فیصلې اوس هم جرګه کوي. همدغه وجه ده چې پېښور هایکورټ په سه شنبه له قبایلي سیمو د عبوري قانون ختمولو امر وکړ او صوبایي حکومت ته یې ویلي چې په یوه میاشت کې دننه دي د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي او دغلته د عدالتي کاروایي زر تر زر وغځوي. په مقاله کې راغلي چې اوس هم په قبایلي سیمو کې بدامنی ده او د پوځ او ملیشا ځواک سرتیري پکې ځای پر ځای شوي دي. د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پروژې صحیح امتحان به هغه وخت وي چې کله ترې پوځ وځي. بلخوا فاټا سیکرټریټ هم یو پلان تجویز کړی چې له مخې یې دوی غواړي چې وړومبی دی په هغو قبایلي ضلعو کې پولیس ځای پر ځای کړل شي چېرته چې امن دی. همداراز تر څو چې عدالتونه جوړیږي باید تر هغو د پولیټیکل ایجنټانو د کمپاؤنډونو په ګډون نورې حکومتي ودانۍ د عدالتونو په توګه وکارول شي. په لیکنه کې راغلي چې په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو، جیلونو او حکومتي څارنوالیو جوړولو لپاره لږ تر لږه 200 کناله ځمکې ته اړتیا ده. په قبایلي ضلعو کې د ججانو په ګډون د شاوخوا 900 عدالتي عملې لپاره به هر کال څه باندې 503 میلیون روپۍ هم پکار وي. په مقاله کې راغلي چې قبایلي سیمو ته د حکومت لخوا د کال پر سر د 90 ارب روپو ورکول باید یقیني کړل شي. پر دې سربیره پر پولو چې د کسټم ډیوټۍ د لارې کومه مالیه راټولېږي باید هغه هم د قبایلي سیمو په بیا رغولو ولګول شي. دغه راز د قبایلي سیمو د معدنیاتو د آمدن پیسې دې هم د قبایلي سیمو په پرمختګ ولګول شي.
سرالم مومند وو چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې مهمه برخه اورولې. د سوات یو انجلۍ د یوې جاپانۍ ناحکومتي ادارې د مضمون لیکنې په نړیواله سیالۍ کې دریم انعام ګټلی دی. 22 کلنه سنم بخاري وایي سږ کال د مضمون موضوع د بدلون راوستو په اړه وه چې پکې دې په پښتني ټولنه کې له نجونو سره پر توپیر پالنې او د هغوی د تعلیم پر موضوع لیکنه کړې. د ګوی پیس فاونډیشن په نوم د دې ناحکومتي ادارې پر وپاڼه لیکل شوی چې د ځوانانو د مضمون لیکنې په سیالۍ کې لومړی انعام یو فلپیني او دویم انعام د بوسنیا او سنگاپور زده کوونکو ګټلی دی. نیاز احمد خان د سنم بخاري د بریا په اړه رپورټ لري.
د سوات دویش کلن سنم بخاری وای چې دوی د جاپان په هغه مضمون نویسی مقابله کې شپږ میاشتې وړاندې برخه اغستې وه چې هر کال کیږي. دا ځل موضوع بدلون چې زه کول غواړم وه. دوی وای چې ما خپل مضمون کې د پښتنو جینکو په اړه لیکل کړي.
په دې کې ما جینکو په حواله سره خبره کړې ده، خاص کر چې زمونږ په دې معاشره کې چې کوم جینۍ ته څنګه کتلی کیږي او څنګه هغه یو بوج ګڼلې کیږي چې جینۍ پیدا شي لکه دومره پرې خوشحالي نه وي لکه څومره چې د هلک په هغې باندې. زه داسې خلک کنوینس کوم چې څوک د خپل خویندو میاندو د هغو په وجود باندې شرمیږي. زما مین خبره دا وه د هغې چې دا داسې خلک ختم شي اور خزو لهم پورا سپورٹ ورکړی شي، دا غو مرسته وکړی شي.
سنم بخاری زیاتبی چې د دوی کوړمه هغه وخت سواد پرې خو دی او کله چې د جینکو سکونه رنگ کېدل او پس دکړو بندیزونه ول. دوی د لسم نه تر دولسم پورې د پنجاب په خار پینډی کې زده کړې کړي او اوس د سواد د مټې په کالج کې بی ایس کوم. د سنم بخاری شپې تکلن پلار جابر بخاری د لور په جایزه ګټلو ډیر خوشاله دی. دوی وایي چې په غریبۍ کې مې په بچو زده کړې روانې کړې دي.
زمونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایلی دي چې مور د غیګ نواخلا د لحد پورې تعلیم حاصل کړي. نو تعلیم ډیر ضروری دی، او بیا خاص کر یو جونا د هغه تعلیم خو دومره زیات ضروری دی چې هغه د لاس ټول خاندان خکیږي. نو د جنکو د تعلیم مخنیوي کول دا د خنه کړه.
سنم بخاری وایي چې د روان کال په اخر کې بر راته د جاپان دولت انعام را لیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان د سولې په اړه نن په مسکو کې غونډه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی. طالبانو هم ویلي دي چې پلاوی روسیې ته ورځي. هلته امریکایي چارواکو هم تایید کړی چې په مسکو کې به یې د سفارت یو استازی په دې خبرو کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازي ګډون یو مهم پرمختګ بولي. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په کوربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار او د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. ښاغلي قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګامو بل او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبینی څرګنده کړه.
یو مهم ټکی دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام را وخیژي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبرې اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگټن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government, the United States embassy
ز کولای شم تاسو ته ووایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو واسطازي د غونډې تواستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحد ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا هم پرون تایید کړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالي شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالي شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کړکیچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې وه چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هماغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلي غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
د مسکو د غونډې په اړه مو د احمد تکل رپورټ واورېده. اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز ملیحې امیرزاده څخه اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکامه بللی او پر هغه یې غږ کړی چې خپلې لاسته راوړنې دې له پارلمان سره شریکې کړي. د څلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بیګا تر هغې وروسته له مشال ریډیو سره خبرې کولې چې د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چوتری پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته وویل د وزیر اعظم د چین سفر لګیلو زیات بریالی و. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د عیسوي ښځې آسیې بیبي خوشې کول ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي پرون مازیګر په کراچۍ کې د ملیون مارچ په نوم یوې احتجاجي غونډې ته وویل چې که د مذهب د سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون وشو نو لوی تاوان به وکړي. په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د حکومت لخوا د پارلمان د ضابطه اخلاق لپاره د کمیټه جوړولو د تجویز حمایت وکړو. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د قومي اسمبلۍ غونډې ته وویل چې د ایوان د کاروایی لپاره په ګډه حکمت عملي جوړولو ته تیار دي. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو غونډه نن کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره وروسته رسېدلی دی. طالبانو ویلي چې دې غونډې ته خپل پلاوی استوي. د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو سفر پیل کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون ویل خلیلزاد به د نومبر تر 6مې نیټې د افغان حکومت له چارواکو د نورو پاول استازو سره وګوري. امریکا د ماسکو خلاف په یوکرین کې د جاریت پر سر نوې بندیزونه لګولې دي. په دغه غام سره هغه کسان یا کمپنیانې په نښه کیږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړې سیمې کرینیا سره تجارت کوي. امریکا د بهرین لخوا د هیواد د شیا اپوزیشن تاریخ مشر ته د عمر قید په سزا ورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. ایران هم د دې کار غندنه کړې ده.
خبرونو لنډیز مل مشال رادیو واورید. ویان دوا ملیحا میرزاده. اوس هم وخت شوی دی د ونیز خبرونې هارون باچا هنري کړی. دغه خبرونه تاسو د هر زیارت یا پنځشنبه پر ورځ د پیښور له وخت سره سم پر څلورو بجو او د کابل پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼاوري چې پکې له بېلابېلو هنرمندانو سره د هغوی د هنر او د ژوند په اړه باندې خبرې کیږي. پرون په خپرونه کې د پښتو ژبې د لوی موسیقار فضل ربی استاد زوی عرفان کمال موجود و. هغه د خپل فن په باره کې خبره وکړه، د خپل ژوند په باره کې وغږېده. تاسو هم ورسره خبرې کړې وې، نو راځئ چې د عرفان کمال سره بانډار د هارون باچا واورو. په دې کې د عرفان کمال تر څنګ د فضل ربی استاد سندرې یوه سندره هم موجوده ده، نو راځئ چې واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی خبرونه د اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. د دې ونې د خبرونه ملممو د خیبر پښتونخوا لمردان ځوان سندرغاړي عرفان کمال دی. د دې سیمې د نومیالي سندرغاړي استاد فضل ربی زوی دی. کمال په دې رستاو کې چار بیت او ټپې وویلې چې په ولس کې مقبول شو. نو دغه سندرې اورو پر هنري کارونه له در سره خبرې کوو. د ټلیفون په لیکرا سره د خبرونه کې خراغلس درته وایم کمال جان، او مننه چې مونږ ته د وخت راکړ.
خوشاله و آباد سه هارون بچا استاد ټول مینوال ته زما د مینې خلوص ډک احترامات سلامونه.
وعلیکم السلام، مننه. مونږ خوشاله و چې را سره کمال جان. او په مردان کې تاسو کم کړی دی او بیا د سندرو ویلو د څومره وخت شو کمال؟
د مردان سره خواوشه زمونږ د 15 کیلومتره کې پراته یو سوین طرف ته تورو کلی وته وي.
ها، تورو خو مشهور کلی
دی. ژوند کومه او تورو ته بخارام ویل شي چې د علم مرکز.
ها، ډیر ښه.
او په وخت کې چې د دیوبند لومبي چې کوم فارغ التحصیل علماء نو باغې کې د تورو تدا اعزاز حاصل دی. د دیوبند نه کوم لومبي علمان فارغان شوی نو هغه د تورو کلی اوسیدونکو زیات تر پکې د غشان په سیاست ته که صحافت ته او که موسیقي ده. بیا پکې استاد فضل روی د پښتو موسیقي داسې نومو چې لکه ډېر خدمت کړی د پښتو ژبې.
صحیح. نو تا هم د استاد فضل ربی د استاد فضل ربی د خپل پلار سندره دی غنی اوریدی او هم ستام زړو شو چې سندرغاړې شي لکه د خپل پلار
پرېډو باندې په ټلویزیون باندې د غي سندره اوریدی خایشم کېد چې مونږ د خپل پلار د فن را مخ کې کوو او پتا کې ځان له خپل نوم پیدا کوم چې را زما پلار زما یې قربان اور چې خوشاله یې را په بچو کې مې داسې یو شته چې زما یې قرباني ژوند دی کړی نو دا ډېر ارمان
وو.
هغه بس دا چې زمونږ ارمان پوره شو خو دا هغه ارمان پوره نه شو. لکه
استاد چې کله وفات شو کمال جان او ستا عمر څومره وغه وخت دی؟
زه ښه زلمی وم په کالج کې وم جی.
ها ها.
زه سره ډېر داسې ټي وي ته ریډیو ته او داسې ډېر چینل ته انټرویو باندې تلم. خو هغه وخت کې زما داسې سندرې ویل سره شوق نو کني په سکول کې مې ترانه مخه صحیح وي.
د استاد خواهش وو چې دغه په اولاد کې داسې څوک مخترشی او سندری وایي او دغه په شان نوم وګټي داسې کوم خواهش وو؟ دغه
دا د استاد غټ خواهش وو. زمونږ خلور رونه یو په زمانه مشران دي یو زمانه کشر دي کنه. خو د استاد ټول توجه زما طرف ته وو نو ما دغه په جون یو سندره ویلې وا پر اډو کې ډیر خوشاله و دا غینه. خو بس هغه بیا دغه د جون خیرنه شپې ورځې وي 2004م کال
د استاد دروازه خادوی دغه په ژوند او دغه تاثر چې کوم دغه خبرې دی هغه مو سره اوسه شریک کیږي د خپل سندرو د خپل هنر په اړه به هم له تاسو سره هم ستاله خلی وورو. خو سندرې به پکې هم وورو وخت په وخت. کمال جان ما ستای وش میر سندرې راغستې په دې خبرونه کې یو فکر کوم چې ستا د شهرت دغه سندره لامل شو او چاربیته ده چې ترغه ورسته به چې کله غو په ټلویزیون خبره شو ته بیا زیات خلکو پیژندې دغه وګوره دب دب زما نو دغه چار به تاورو د خان کمال په غږ باندې او بیا نور خبرې کو.
سلمی معشومانی دی سلپا کی زوانانی دی سلمی بوڑے
کمال جان کدا کی سره تو کدا چا سر ریکارڈ کړي و او سمر وخت شو شدا خبره کړي دا بیا خلکو ته رسیدلې دا
نما پړوندی دل چې په ریډیو پاکستان کې کله ریکارڈ کړو 2003 کال کې
ها
نما پای کې ویلې و مشهورتي او چې دا غو چې کله ما ټلی ویژن په شیشو وینو دا رینا تکډیر روچت شو
دا چاربیت چالي کړي
دا د عبد الواحد ټیکادار بابا
د چاربیت بابا چې دیږي او
بالکل د چاربیت بابا زموږ خپل ډیر ښه دوست مو
ها
د عبد الواحد ټیکادار بابا دخلي یو انټرویو چې دا یو کلیپ هم موږ سره شته چې په پی ټی وی کې دا یو انټرویو زموږه ساتي تاسو وګورئ ته چاربیت ډیر خلک کې ستا په خیال چاربیت سوخ خو یو هغه وخت کې ویلو چې را فضل ربی د چاربیت سره پوره انصاف کوي دا یې غلا ورکړی و لیکلې نو دا ما خپل پلار بیا را کړ چې یار ته دا چاربیت که هر کلی نو دا به وي نو دا بیا ما ډیر روستو په ټی وی په شیشه باندې وي 2014 کې
او کمال جان استا لنوم سره خدا غد استاد نوم هم یادیږي خلک دی پیژنې چې تر کم د چا زوی کنا د سمره لوی سړی زوی ته نو تب په خپل د غفن چې کې سندره چې وای نو په خپل کم فشار احساسوي کنا ګران کار تخکاری
ډیر ګران را تخکاری که څوک مې نه پیژنې چې دا غزویم نو بیا خو ډاډه لګیم خو چې کله را نه شوګدا ته مولا دې چې دا استاد سو دې بي زوی نو دا غو فنی کد او شخصی کد دوم ډیر د جزو او دا غو قربان ته نشم رسیدي نو بیا په ما باندې ډیر زیات ګران هي چې زه د دې خلکو ته د بو څنګه ماتوم چې دا د استاد اوریدون کې یا دا غ مینان دي د ما حق بد څنګه اوس په دی باندې خلګي یا په زما زبا دا غ حق څنګه دا کوم چې دا غ یو سندره زو يم خو بس دا غ یره مینا دا او الله مهرباني ده چې دا غ تند بس په دې سره چې د استاد زوی دی او دا غږ کې راته لګیا دی حالانکه ما د پاراګران د ډیر چې د استاد کټه زوګور مې ما خپل ځان نه ښکاری پکې
کمال جان استاد پلار د استاد فضل ربی خبرې کوو سبق خیر خای نور هم کو ځکه چې تاسو سره خبرې کوو استاد پلار حواله پکې خامخار ځینو دا سه بو کو چې په دې د خبرونه په دې برخه کې به د استاد په غږ دا غي او مشهور سندر وورو اوریدونکو ته به دا غ هنر ور یاد کو
تیر خان بول کیا سرد بلش پور خدے نظر مشی کی تا خال پزن تور خدے اما در تزر دست پیلنی پشان پور خدے
کمال جان د موسیقۍ د زکر لپاره به تاسو کړی دی خو د استاد سندري او چاربیت او ټپې د ظاهر د اوریدلې دي بیا باقاعده څوک استاد هم لري کنه
او جی بیا سے کله زریډی پاکستان ته زلاله منته انت بیا د استاد نذیر ګل سره وا ناست مون کو دلته زمون په مردان کې زمون په چکم استادان مو دلته نو غی سره به هم چې کوم دی نو دکلا کوله د غی سره به مخ وو ناست هم درسي د غی نشستونو د مطلب او بیا نذیر ګل استاد سره به لګ ډیر زیات پاتې کیدو چې به ریډیو ته راته مونږ به ریډیو ته ډیرلو غی سره هم ناست کړی دا داسې د ماسټر علی حیدر سره ټول بس تا زمونږ داسې استادان دي چې لکه فضل وهاب درد شو دی ټول نه مونږ زده کړه کړی ده
د ریډیو تو وای چې دلته کار کې اوسم ملته کار کې هلته دنده څه واسه شه دی کوو څه مسولیت دی
زه د میوزیک لایبریری کې میوزیک لایبریری نیم ریډیو کې
اوسم ها
او جی او پاره کې چې سونه د میوزیک د شیډولینګ کیږي د پروګرامونه کیږي نو دا غي ټول اختیار را سره دی او دا کوو
دا ریډیو کې بچ څه کلونه مخکې به مونږ چې به ریډیو دغلته په سیمه کې اورېدو نو دوی به په ریډیو کې به دوی موسیقي کوله پروګرامونه به ریکارډ کول نو اوس ما به داسې اورېدلو چې هغه هغه لړۍ د پروګرامونو ګنې ختمه شوې ده اوس دغلته موسیقي دوی خپله نه ریکارډ کوي هم دغه د زړو کیسټونو نه یا د مارکیټ نه سی ډي ګان اخلي دغې نه سندرې خپرې کې نه خپله موسیقي اوس هم جوړي
هغه جی بس لکه داسې وو چې د نش برابر ده کنه ډیر کم لکه چې ته په دوه درې څلور پنځه میاشتې بس ته یو سندرې دوه درې څلور ریکارډ شي او چونکې کمپټیشن خو ډېر زیات سخت دی نو ایف ایم چینل هم ډېر زیات دي نور مارکیټونو کې کمرشل او ټي وي چینل دي په دې باندې وخت پر وخت نوې نوې البم یو سندرې راځي نو ریډیو موږ زیات تر استفاده دغې نه کوي چې بس بهر کوم کې سټ نه وي هغه موږ روډو نو هغه بیا موږ اورو داسې پای کې چې کوم معیاري سندري وي چې دا په ریډیو باندې د پالیسۍ مطابق وي ښه کلامونه شاعر سندرغاړي ته وګورو شاعر ته وګورو سلیکشن دی وکړو نو هغه نشر کوو او زیات تر خو چې کوم دی نو موږ سره خپل دومره لایبرري ده چې هغه کې 7000 سندري او سم دی وخت کې هغه د کپولو د سندرو نه علاوه موږ سره خپل د ریډیو پاکستان چې کوم لایبرري ده
او دا څنګه چې وخت موږ خبر وکړو چې دا چاربیت چې تا دا وګوره دب دب زما په ټي وي خبره شو او خلکو خوخه کړه نو تا بیا خپل څنګه احساس وکړو ځان ته لګ دا سندرغاړي سندرغاړي غنې ولګېدو بیا د وختل چې نور سندري جوړ کی سټوډیو غاڼه ته لاړ شي نوې کمپوزونه ریکارډ کی په دغه برخه کې بیا څومره کار وکړو دغه ته څومره وه چې د چاربیت تر خبرېدو وروسته
یو دغه وګوره دب دب زما او یو بل زما یو غزل او سره اسی خبر مینه زور اور تا دوړ په یو وخت باندې په پګړې مشهور کړي
صحیح
دغه دو سندر زما په خپل منځ کې مقابله وا او بیا ما ته هم ډیره رښتو پتو لګی دا چیرې سندرې مقبولیت اندازه بیا در مینوالو د ملاوي دونه او د اندازونو نه کیږي او بیا د ټي وی ګانو د چینل له یا د شاعرانو نه تاسو په شان مشرانو ته ګورو یا د نور زمونږ چې کوم هنرمندار مشران دي نو هغه موږ له وخت په وخت دا راهنمایي راکړه د چیرې معیار خیال ساته په کال کې دو سندرې وای ډېری دي خو چې خي معیاري شاعري
عرفان جان دې ته خو تاسو ویډیوګانې هم جوړې کړې دي، ما کتل ستا یو ویډیو دا اودی او څنګه خړې کورتې دې پکې چولې دي او ګرځي را ګرځي پکې خوشاله خوشاله اوس خو ضرور ده چې سندرې ته به ویډیو هم جوړوي، نو دا اوس یو کار دی،
یو کار دی، صحیح کار دا دی چې ما کله د خپل سندرې لا ویډیو په خپل وکړه. سوشل میډیا دا کنه هر قسم کمنټس د خلکو راځي، او کس په ډیر خو کمنټس ورک پازیټیو ما چې انسان کمال ورو ورو ډیر خوشاله شوم، او یو ډیر خو ټرند رسید کې چې خپل سندرې د خپل ماډلینګ کې لکه بعضی زمونږ مرګري داسي چې هغه سندره وو ډیر خو کلامي خو پتہ نه لګي چې ماډلینګ کې بوکینګ پای کې چې ته جنیر اسیا په بل سره سي کنه یا په بل ماډل داسې راوړي، نو هغه وسره حرکتونه داسې کیږي او سره ډانس کوي. نو بیا لکه پښتنو کې په معاشره کې په کورونو کې چې کله ته په جوړ شي بیا وایي کورونو کې خلک کوري زنانه وایي کوري په نو بس په دغه حواله مو دا کوشش کړی چې په خپل به ولاړ وي ته بس.
او دغل ته بیا چې ته په کلی کور کې ته ډیوټی م کې ریډیو پاکستان کې کارم کې خو کله کله ملګرو سره زی موسیقي پروګرامونه لری دغل تخپل ډله پر د هنرمندانو لری.
او جی بس خپل مرګری سره یو دیسه نوښتا رباب زغه ګم په خپل او تبله باندې سره ذوالفقار استاد دی، یو بل مرګری سره په هارمونیم دی، نو بس په دې باندې خپل چې کم دی نو د ملګرو چې خادم دی یا داسې سو محفلونه نو بس په خشته را خشته کو جی
کوم دغه خو سره نه وی کوم ویره تر هچې را دلته کې څوک روانه ونه کی یا یو څه وخت کې د حالات خراب وکنن اوس تاسو ډاډې چې حالات خوشي وي دي آزاد خپل پروګرامونه کول شي.
زه ودا وایم چې الله دې په موږ ټول کې د امن ماده پیدا کړي، چې زمونږ په ځکه مې خطرې د نور خلکو نه وي یا د نور سيزونو نه خطرې وي، هغه خطرې خو وی هغه دغه خو څو وخت چې د بابو شي خو لکه د دین علاوه نور هم داسې بدمزګي وی چې هغه په پروګرامونو کې وی کنه، نو د دغه یارو طرحو سره چې ګمبیر لګیا یو موږ د خپل پښتو ادب د خپل ثقافت خدمت هم کوو، خپل بچولو 2 روپې هم ګټو او دغه سخت باندې چې ګمبیر تیری وجینو مزا زموږ ژوند دی.
او یو بل موضوع ما ویز د ستاچون د سندرې مشهور هم وشوي، او بیا یو سندرې چې دغه تپسیمه کې مشهور شي که هر چا ویلې وي که هر سندرغاړي ویلې وي بیا نور سندرغاړي هم بس هغه وی سندرې پسی شي او وایي کنه په کیسټونو کې هم په میفلونو کې هم، نو ستا سندرې به هم خلکو ویلې نو ستا بیا سه احساسات وي دغه خبره د باندې بدل لګي او که بدل لګي نو ته څه فکر کوي چې دې هغه مخنیوي څنګه کېدې شي؟
دغه خبرې خو مخنیوي زم چې په داسې حکومتي توګه باندې وی چې را کومه سندره سوکو نو هغه عام محفل کې سوکوي خو خیر دې په دې خو سبب دې نه پکار، خو چې لکه داسې پراپر یو چینل باندې یو پراپر ریکارډینګ کوي یو سټوډیو کې کوي نو زم چې په دې باندې پکار دا سیستا جوړ کو بیا ښاوي چې ته دا سټوډیو کې وي بیا یې نه پس کو سره خلک ارڅ کوي ته خلک پیږي چې دا به چا ویل.
او بیا په سیمه کې په مردان کې پیښور کې ستاغه نږدې دوستان دغه د هنر د دنیا څوک دي داسې سندرغاړي تاسو ناشته پاسته ډېری کوي په دې مختلفو موضوعاتو خبرې کوي کنه داسې څوک دي دغه تاسو ملګری سندرغاړي هنرمندان
مرګرو کې بختیار خټک سیف شو، کرن خان شو، وحید شکزی دی، راشد خان دی، همایون خان شو.
دا ملګری تاسو کې نه سره خپل کې کمال جان نو څنګه تاسو غنی خوشاله دي حالات دغه ته ټیک دي د هنر لپاره پښتو موسیقي څنګه روانه ده په اوس وخت کې راتلونکي تاسو بیا څنګه ارزوي څنګه ورته ګوري چې راتلونکي کې به کدا دغه شاند ریکارډینګونو د موسیقي د جوړولو د چاري هم داسې روان وي نو د پښتو موسیقي راتلونکي به څنګه شي تاسو په دې خو به خامخا خبرې کوي؟
مونږ دا غنو چې راو دی وخت کې حالات خو دي موسیقي ریکارډینګونه روان دي سټوډیو ګان شته او موکیش ته د ټي وي چینل او دروازې کلو دي خلکو ته راتلی شي، نو زم چې لکه د یو خو انداز سره د یو خو کلام سره لکه اوس ما د پښتو چاربی ته ویل دا او زه نوري چاربی ته هم مهم لګیم، نو دا د شو لکه پښتو ادب کې ولسی ادب کې لکه د غزل په ادب خو زمونږ کلاسیکل سندرغاړي شته اوس هم په دې وخت کې چې مخکې مسته جې ډېر زیات کار کړی دی کنه نور هم پکې لګیا دي، خو زمونږ د فولکلوري ادب باندې چې ګمبې نو لکه سو ډېر توجه نه لري هغه سو نوجوانان زمون غوی بس داس یو موسیقي طرف تللی چې هغه نه غنم چې لګا د پښتو یو خدمت ته غني
خدا د فولکلور خبره تا وکړه کمال جان استاد سپلار فضل ابي استاد هم یو شمیر بلا شمیر چاربیت او ټپیو دا شان ویلی دي نو دا ټول سیزونه دا ټول ریکارډونه تاسو سره محفوظ دي تاسو خوندې کړی دي تاسو سره شته دي او ته به وغواړي چې دغه ته په خپل یا استاد نور ملګری سندرغاړي له نو سازونو سره په دې نو په دې په دې اوس دور کې چې دا بیا مخترا شي څنګه بشي په دې کله غور کړی دي
ډېر دا ډېر خبر ده بده خو زما اعتراض نشته چې دا د استاد سندره ضروري چې زه دی ویم بل دی وی چې په یو خان داس کې ویل شي او زما خپل کوشش ده چې ما سره د استاد سونه کلکشن دي نو پای کې انتخاب کوم چې وو ما اوس د عبد الله استاد یو ډېر خچار به تیار کړی او ډېر زر وراشي هم استاد ویلې و ډېر په خوا په 1960 وخت کې هغه عبد الله استاد دغه چار به تیارې و او هغه اوس لګیم پای کوشش کوم
ډیره زیاته مننه خوند کو عرفان کمال ډیره خبرې نور هم کېدې شو خو د خبرونه وخت پات رسیدي په پای کې زغواړم ستا غبل غمینه زورور ده سندره هم اوردونکو ته وورو نو بیا هم لته ډیره زیاته مننه کو او که خیرو پراتون کې به بیا دیم چې ته ملمکو بیا براشي بیا نور خبر وکړو
ان شاء الله ډیره مننه او زما غوچا چا تر رسیدلې دي او زه ستاسو ته د عمرې نوم راغلی ما بچا جی نو د غټول مینوال ته زما در مډيري دعاګانې او ډیر احترامات نیکی هلي کور مو ودان خوشاله
ډیره مننه خوشاله سرودن کو د هارون بچا هنري غړې خبرونه د پای په دې شیبو کې هم د عرفان کمال دغه بل مشهور سندره ووري مونږ ته اجازه ترک
ریڈیو دا